پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د نړیوال بانک د لویې مرستې په اړه راپور واورئ. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي له روسیې او سعودي عربستان سره د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. نو راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د دوحې د موافقې له مخې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې ستونزې په یو ګردي میز کې وڅېړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زی چمتو کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر ازادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. او د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نړیواله کچه د کورونا وایروس پر ضد پر مبارزې خبري وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تخنیکی ټیمونه بنن هم د بندیانو د آزادۍ پر څرنګوالي خبري کوي. د امنیت شورا ویان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي چې پرون د دواړو خواو تخنیکی ټیمونو خبري کړي دي او بحثونه یې ګټور وو. جاوید فیصل ویلي دي چې پر دې موافقه سوي چې نن هم دا بحثونه دوام وکړي. هغه ویلي کله چې دا بحثونه پای ته ورسیږي وروسته به بیا د بندیانو د خوشي کولو پروسه سمختځي. پروندا سی راپورونه خبره سول چې یو شمیر بندیان یا خوش شوی دي یا د خوش کېدو کار نهایی سوی دی، خو جاوید فیصل دا خبر رد کړ. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په کابل کې دی او د هغوی د لشتر لژه سلو بندیانو پر خوش کولو خبری کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو مشروط کار دی او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ویډیویي غونډې په پای کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل او د افغانستان پر وضعیت یې خبرې وکړې. هغه د ازادي اروپا او ازادي راډیو د خبریال د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو باید دا خبر یقیني کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملي کیږي. د ناتو تړون دا مکرر واضح کړی چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو کمول یو مشروط کار دی. د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې به تر دوبه د خپلو عسکرو شمیر 12,000 ته راکم کړي. اوس په افغانستان کې ناتو 14,000 عسکر لري. په بغلان کې په کورونا وایروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي راډیو خبریال نن له بغلانه په راپور کې وویل چې پرون هم هلته وه مثبته پیښه ثبت شوې وه. په افغانستان کې پرون په کورونا وایروس د 9 مثبتو مواردو راپور ورکړ سو او په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 233 ته ورسره لوړ سو. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس تر اوسه 5 تنه د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړه لیک تصویب کړ او د کورونا وایروس پر ضد د څو اړخیزې مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا وایروس سره د مبارزې داسې پریکړه لیک تصویب وبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي. په پریکړه لیک کې د سازمان له عمومي منشي انټونیو ګوتریش غوښتنه شوي چې له کورونا وایروس سره د عمومي مبارزې لپاره چارې تنظیم کړي او د رهبری مسؤلیت یې واخلي. د پریکړه لیک متن د سویس، انډونیزیا، سنگاپور، ناروې او غانا لخوا جوړ شوی وو. او په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنځشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته کېدو له امله څه باندې 3,500 انسانان مړ شوي وو. کورونا وایروس د کووید-19 په نوم وژونکي ناروغي پیدا کوي. د جانز هاپکنز څېړونکي وایي چې په دې وایروس د اخته وګړو رښتینی رقم شاید زیات وي، ځکه په ډېرو هیوادونو کې د ثبت او راپور ورکولو طریقې بیلې دي. په ځینې کسانو کې علائم کمزوري وي نو شاید ثبت نه سي، او په ځینې مواردو کې ممکنه ده چې ډېر خلک ټیسټ یې ازمویل سوي نه وي. په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په دې ویروس اخته دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې تر پرون ورځې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,440,000 زیات وو، او په ایتالیا کې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات وګړي مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې درنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې نړیوال بانک او نور مرستندویانو د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغانستان سره د لویو مالی مرستو ژمنه کړې. د خوړو نړیوال سازمان بیا له بېوزلو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. د دې سازمان له یو چارواکي سره خبرې لرو.
خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي، غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي.
بل خو د افغانستان یو شمیر خارونه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې قرنټین شوی دي، او په ځینو نورو کې محدودیتونه وضع شوی. همدارز وابهوري چې د خوست پنګوال او سوداګر له حکومت نه غواړي چې دوی ته په دې ولایت کې د پنګونو فرصتونه برابر کړي.
دولت هم باید پنګوالو ته چې دوی عملاً سرمایه گذاری کوي، ځمکه ورکړي ترڅو چې موږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کړي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یوه بحث کې څیړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره 100,000,000 ډالر بیړنۍ مرسته تصویب کړې. د بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تمه ښودلې چې دا مرستې به د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د افغانستان روغتیایي خدمات پیاوړي کړي. له بلې خوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي چې دا مرستې به تر ډیره پر وقایوي او همداراز د درملنې پر برخو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دي، نړیوال بانک تازه له افغانستان سره په دې برخه کې د 100,000,000 ډالرو بیړنیو مرستو اعلان وکړ. نړیوال بانک د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه مرستې به د روغتیا پالانو، ډاکټرانو، روغتونونو او لابراتوارونو په برخه کې اوبه لګول سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایر له دغه مرستو هرکلی کوي او وایي چې په ډیر ښه او حساس پړاو کې سوي دي.
د نړیوال بانک اضطراری مرسته چې 100,000,000 ډالر دي د کرونا مبارزه په خاطر د افغانستان سره به کومک شي، د ډیر یو ښه ګام ده چې په ډیره مهمه مرحله کې د افغانستان سره دا مرسته کیږي، چې دا مرسته به په وقایوي او تداوی اقداماتو باندې مصرفیږي چې وکولای شو مبارزه وکړو د کرونا ویروس سره.
ښاغلی معیار زیاتوي چې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس پیښې 233 ته رسېدلې چې تر اوسه له دې ناروغۍ شپږ کسان مړه سوي. د کرونا وایروس مثبتې پیښې کابل، فراه، سمنګان، لوګر، بلخ، زابل، غزنی، بدخشان، کندهار، ننګرهار، دایکنډي، کاپیسا، بادغیس، سرپل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې ثبت سوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له دې ناروغۍ په هرات، بلخ او دایکنډي ولایتونو کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو له افغان حکومت سره له کرونا وایروس سره د مبارزې د پیاوړتیا په برخه کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستو اعلان کړی و. تیره ورځ د چین په طبي وسایلو بار یو الوتکه کابل ته راورسېده چې افغان حکومت یې دغه مرستې تسلیم کړي. په دې مرستو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره لومړني توکي شامل دي. د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر له 1 میلیون تنو څخه واوښت.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک له افغانستان سره 1 میلیون ډالر مرسته تصویب کړې ده څو له کرونا وایروس سره د مبارزې پر هڅو یې ولګوي. لبلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره خپل مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او د شابون او بخی د صابون په شان د کرونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکول کیږي. خغلی امینی له اسمت څاروان سره د مرکې په پایل کې په دې اړه وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرسته هم د وسته افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدی WHO پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دي ورسوي تر څو د مقرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کېږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHO یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه، د لاس مینځلو مایع، صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوسه پورې په ټول افغانستان کې WHO 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WHO خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرسته اړو خلکو ته او یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WHO په پوره همغږي د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نادولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. د خراز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروي ټیمونه استوي، او دغه د سروي ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي، او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ دبلیو پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې کچیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د دبلیو پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسناد پر بنسټ باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی د اما اړیکو مشر وحید الله امینی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ټولنې هم له افغانانو سره خپلې مرستې چټکې کړې دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مسائل هم لرو. خدا شه به ورزو یوه نړیواله مسله ته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمولو د نوې موافقې په برخه کې منځګړتوب کړی دی. ښاغلی ترامپ وایي د تیلو د بایو د ناڅاپي ټیټېدو د مخنیوي پر موضوع هم له دواړو هیوادونو سره موافقه شوې ده. د تیلو بای په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خورا زیاتې رالویدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان له ولی عهد محمد بن سلمان سره یې پرون پر دې موضوع خبرې کړې دي، خو په دې اړه جزئیات نشته چې د تیلو د تولید کمول او د هغو د بایو د سخت ټیټېدو مخنیوی به څومره نتیجه ورکړي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي، زه تمه او هیله لرم چې دوی به د اټکل له مخې د تیلو تولید 10 میلیون بیراله یا تر دې هم زیات کم کړي. که داسې وسي دا به د تیلو او ګازو صنعت ته ستر کار وي. ولسمشر ترامپ ویلي روسیه او سعودي عربستان ښایي د تیلو تولید د ورځې له 10 تر 15 میلیون بیرلو کم کړي چې د نړۍ د تیلو د عرضې له 10 تر 15% برخه جوړوي. دغه اندازې ته د تیلو کمول به د اوپیک یا د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان او د هغه له شریکانو پرته د نورو هیوادونو شراکت ته هم اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې سعودي عربستان او روسیې ته کوم امتیاز نه دی منلی، ځکه چې امریکا هم د تیلو د داخلي تولیداتو پر کمولو موافقه کړې ده. په اصل کې چې کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شوی، روسیه او سعودي عربستان د تیر میاشتې په لومړیو کې د تیلو پر تولید په موافقه کې تر پاتې راتلو وروسته د نظر اختلاف درلود. کورونا وایرس وضعیت هغه وخت لا بهتره کړ چې اقتصادي فعالیت په ټاپه ودراوه او د تیلو بیې یې خورا ټیټې کړې. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک نن جمعه وویل مسکو د تیلو د تولید د زیاتولو پلان نه لري او تیار دی د بازارونو د ثبات په خاطر د تیلو د صادرونکو هیوادونو له سازمان یا اوپیک او نورو تولیدونکو سره همکاري وکړي. سعودي عربستان د اوپیک سازمان د غړو او نورو هیوادونو چې د سازمان غړیتوب نه لري د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده چې هدف یې د تیلو د بازارونو د باثباته کولو لپاره پر یو منصفانه موافقه سلا کېدل شول سوي دي. بلخوا په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د تیلو د صنعت له اجرایه مشرانو سره وګوري.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د هغې حکومت
جنوارګن لا آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو مين ته دغه وګورئ
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس به هم ورزو د راپورونو دوام ته د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان ځینې ښارونه قرنطین شوي دي او په ځینو نورو کې پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه وضع شوي د هڅو کې یوې خواته د کورونا وایرس د خبرېدو په مخنیوي کې مرسته کړې له بلې خوا یې د هغو مزدورکارو او کارګرو ژوند هم ستونزمن کړی دی چې ورځنی مزد اخلي د احمد شیبر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات
د افغانستان په لوی شهرونو کابل او هرات ته کورونا لپاره قرنطین شوې دي او په دې دواړو شهرونو کې په زرګونو کسان چې د ورځې به کار کاوه او د ورځې مزد به یې اخیست له کاره لوېدلې دي په هرات کې تر بل هر ولایت ته کورونا ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې دي د افغانستان حکومت بیا په ځینو شهرونو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولې دي په دې لړ کې د چاریکار جلال آباد او پل علم شهرونو له خلکو هیله شوې ده چې ډېر ونه ګرځي خو په دې شهرونو کې د کابل او هرات په څیر بشپړ خلک نه دي قرنطین شوي قرنطین او محدودیتونو یو شمېر افغانان چې ورځنی کار کوي او ورځنی مزد اخلي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
معلم رحمت الله ده د دولت تمیل اشرف غنی صاحب نه دغه خواهش ده خیرالله تجارانه ده خواهش ده خیرالله مونږ سره مرسته وکړي مونږ د کار د کسب نه یو خوبخانه مالولې د کار نه یو فقط دا ته بتللو روزانه د ورځې یو څل په پکاتو کې پیدا کولې هغه کار نه باندې ودراو
ورته یراته والی سب صدا غوښتنه کوي چې په کورو کې ونه لاله نه روزه خلاص ورځې یو کومه د کاریګر خلک د کار ول وی دوله دا کورونا د مرز د شت
د کندار څخه خبره کوم دا د کندار چارواکي چې دا د دکانونو ته لږ د خدای باندې باندې وارو په نظر ما ساره چې ما ساده کور ډول
د کورونا ناروغي د مخنیوي د بیړنۍ کمیټې د دارولین شاو مسؤل احسان طاهری وای چې د حقو کسانو د اقتصادي ستونزو لپاره چې هر ورځ کار کوي او پیسې اخلي یا ریړه چلوي غم خوړل شوی دی
دا پټول نړۍ کې مشکل شته اما د افغانستان جواد مو رئیس جمهور او رهبری دولت افغانستان یک تصمیم گرفتن که بعض مسائل مالی را به ولایت ها انتقال دارن صلاحیت هم برشان دادن
د کورونا لامل تروسه لډیر ځپل شوی ولایت هرات سره له مرکز کابل څخه 400 میلیون افغانۍ انتقال شوی دی د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادی رډو ته وویل چې په پیل کې د دې مرستو لپاره واضح میکانیزم نه و اوس دا میکانیزم جوړ شوی مرستي پیل شوی دي او د اړمنو خلکو کورونو ته خوراکي او روغتيایي مواد استول کیږي شاغلی فرهاد زیاته کړه
مشکل لرو چې په دغه برنامه کې تقریبا یو ډیر زره کسان د مؤسساتو لخه لږ زره کسان د تاجرانو لخه او یو شمیر زیات کسان د دولت لخه مرست او انساني کومک ورسره وشي
په افغانستان کې شهیداګران وی چې د مرستو مستحق کسان په اسانی وو پیشندل شي ځکه چې د هغو کسانو نمونه په شاروالو کې ثبت نه دي چې دوی رېړې چلوي یا کارګران دي د ورځې چیرته کار کوي او ماشام ته مستخلي چې په هغو پیسو خپل کورنۍ ته خواړه پیری
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی په خوست کې سوداګر او پنګوال افغان حکومت نغواړي چې دوی ته په دې ولادت کې د پنګونې فرصتونه برابر کړي دوی وایي د خصوصي سکتور له پنګونو سره به ګڼو خلکو ته دایمي کارونه پیدا شي او له دې سره به ملي اقتصاد ته هم ګټه ورسیږي سوداګرو او پنګوالو دا څرګندونه پرون ناوخته په لومړي ځل په خوست کې د وړو د تولید د یوې نوې فابریکې د پرانیستو پر مهال وکړي تفصیل یې نجیب الله الوخیل اوروي
د اوړو د تولید دی وی فابریکې د پرانیست په څنډه کې چې په خوست کې فعالیت پیل کړ سوداګرو او پانګوالو آزادې راډیو ته ویل کچیر دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې فرصتونه برابر شي باور لري چې ډیر کسان به په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته تیاری وخی ملی سوداګر حاجی شاباس خان ګربز وایي
دولت کوشش وکړي چې تجار وسته ان شاء الله چې میزو او وارداتي باندې په صادراتي ووري ملک څنګه چې مخکې میش په زراعت کې مخکې وي ټول دنیا نه دور ته په صنعت کې ان شاء الله چې میش ډېر پرمختګ وکړي او میرو خارج ته مولي نه ورکوي.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی موي د خصوصي سکتور د پنګونې په ډېر دو سره به د تولید کچه لوړه او خلکو ته به کاري فرصتونه ډېر شي.
دولت هم باید په دې برخه کې پنګوالو ته چې دوی عملا سرمایه ګذاري کوي باید ځمکه ورکړي تر څو چې دلته زموږ او تاسو تولید پراختیا پیدا کی په وارداتي بیلانس او صادراتي بیلانس کې تغییر راشي زموږ صادرات لوړ شي افغانستان به ورو په پښو دريږي.
د مسؤلینو په وینا د بدلون په نوم د اوړو نوې پرانستل شوې فابریکه د 10 میلیون افغانۍ په ابتدایي پانګونه جوړه شوې چې په اوس وخت کې هر ورځ د 14 ټنه اوړو د تولید ظرفیت لري چې وروسته به ظرفیت د ورځې 40 ټنو ته لوړ شي. په دې فابریکه کې چې خواوشا 50 تنه کار کوي غنمې د ځایي بزګرانو څخه په مناسبه بیه رانیول کیږي او وروسته په سټنډرډ وزن او کیفیت خار ترځ کیږي. د یاد فابریکې یو مسؤل محمد عزیز محسن په خپلو خبرو کې له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي.
موږ ټول پانګوالو ته پیغام دی چې خپل پیسې په خپل ملک کې فابریکې جوړ کړئ لکه اوس موږ په بازار کې کنا څو دوایان دي بهر نه راځي کنه قدام خپل دلته د ملک جوړ کړ د ملک خلک د خلکو لپاره کار پیدا شي او بل د دې کې چې د پیسې چې د مونږه بهر ته ځي هغه به ترزي
بلدوري ته د خوست چارواکي تیاری څرګندوي چې په دې ولایت کې به سوداګرو او پانګوالو ته د پانګونې لپاره لازم فرصتونه برابر کړي. خوست والی محمد حریم فدایي وایي
دغه سي ډول فابریکو ولو کا کوچنی هم وي خلکو ته په کار موندنه او همدارنګه دی اقتصاد پر روش کې ډیر زیات اړین او ډیر مهم دی. ټولو پانګوالو سوداګرو هغه که په داخل کې دي او که په بیرون کې دي غوښتنه ده چې هغوی د رای سي او په خوست کې دي پانګونه وکړي موږ به هر ډول شرایط هغوی ته آماده کړو.
د خوست چارواکي زیاتوي په دې ولایت کې د صنعتي پارک ستونزه هواره شوي او ډیر ژر به په دې کې هغو پانګوالو ته ځمکه وویشل شي چې دوی سره خپل تولیدي پلانونه شریک کړي. دوی وایي له دې سربیره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم د خوست په نورو مناسبو ځایونو کې هم د صنعتي پارکونو د جوړولو پلان موجود دی.
یو ځل بیا د کورونا موضوع. کورونا وایرس ټوله نړۍ د 21 پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو سره مخامخ کړې ده، خو په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې هم نشته، یو شمېر هیوادونه د دې ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې څنګه تر نورو زیات بریالي وو. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل.
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې. په داسې حال کې چې د هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا ویروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی. مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل. د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 1500 خلکو معاینات کول. دغه هیواد د 2015 کال د میرس ناروغۍ له تجربې زده کړه وکړه. د دې ترڅنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژۍ تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولای شي. خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو، بانکي کارتونو او تلیفونونو د معلوماتو له مخې خلک پیژندل چې باید څوک ټیسټ سي، د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندیښنو لامل سو. په لومړیو کې په جرمنی کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر ډیر وو. د جان هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمنی د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې. له دې سره جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد سو. په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله 710 کسان مړه شول، خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کېږي چې په نسبي توګه کمې دي. د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی. د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کېږي، خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز. ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015,000 کسان په دغه ویروس اخته سول، او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه سول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا ویروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار سو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې وې، او 11 ښارونه وتړل سول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو یې وغوښتل چې ټولنیز واټن مراعت کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و، او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو.
و مو ریدل چې د نړۍ هیوادونه څنګه د کورونا وایروس د سرایت مخه نیسي او له کومو طریقو کار اخلي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې له کارپوهانو سره په یو بحث کې څیړو. خو له هغه مخکې فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو او حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ به د بندیانو پر آزادۍ بحثونه نن هم ادامه لري. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ یو ور بیا ټینګار کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط کار دی، او ناتو ګوري چې طالبان څه کوي. په بغلان کې په کورونا ویروس د بل وګړي د اخته کېدو خبر هم تایید شو. د ازادي رادیو خبريال نن له بغلان په راپور کې وویل چې پرون هم هلته و مثبت پیښه ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو سازمان یو پریکړلیک تصویب کړ او د کورونا ویروس پر ضد د څو اړخیزي مبارزې غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو سازمان له کورونا ویروس سره د مبارزې داسې پریکړلیک تصویبوي چې په هغه کې پر نړیواله روغتیا او په نړۍ کې پر روان اقتصادي بحران خبرې شوې دي، او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر نن تر 1,000,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې د پنځشنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله څه باندې 35,000 انسانان
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې به په یو آزاد بحث کې چې له کارپوهانو سره مو تنظیم کړی دی، د بندیانو د طالب بندیانو د خوشي کولو پر وړاندې پرتې ستونزې او بین الافغاني خبرې له کارپوهانو سره په مرکه کې څیړو.
لومړی تماس مستقیم د خپل ډیره مهمه ده، دا چې د پایله به ټولنی د مربوط د دوړو جانبو ارادې پورې.
د دې بحث د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري، او اوس هم ګورو چې تاسو قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو مسایلو په اړه، مخصوصا د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې، خپل نظریات د اس ام اس په 1313 شمیره راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د کندهار له میوند ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال وایي چې په دې ولایت کې د هرات ولایت نه 22 کسان راغلي دي، خو هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې. افغان حکومت باید د خلکو تګ راتګ ته جدي پاملرنه وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې که قرنطین عملي نشي نو کرونا وایرس به زیات افغانان وځپي. د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي، د افغانستان د روغتیا وزارت باید د کرونا د ناروغانو درملنه په مکتبونو او پوهنتونونو کې وکړي، ځکه چې دلته روغتونونه کم دي. عبدالواحد مدقق للوگر نلیکی لطول هوادوالو چخه غوارم چه ده امیر روختیا وزارت لارخونه پا پام که ونیسی او آغو تا لمری توب ورکری. جعفری لیکی که سخت قرنطین شروع شی نو غریب خلق با خوران با ده خوراکی موادو توکی نلری. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجه ولسوالۍ نه لیکي کورونا مسلمان او غیر مسلمان نه پیژني، طالب بندیان باید آزاد شي. او محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول نه دي چمتو شوي او هر وخت په یوه او بله پلمه د سولې خبرې درولې دي او په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی. قدر منوریدونکو، او اوس هم رحمت الله افغان ته بلنه ورکوم چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه ځانګړی بحث تاسو ته وړاندې کړي.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره مهم شرط دا و چې طالب زندانیان باید آزاد شي. اوس مهال د طالبانو یو پلاوی کابل ته راغلی ده تر څو له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو د خلاصون په تخنیکی اړخ باندې بحث وکړي. په دې اړه ازادي راډیو یو بحث را بللی چې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی، د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره په بحث کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. نذیر احمدزی، ذکراتو چې دغه د طالبانو د پلاوی راتګ ته په کومه سترګه ګوري؟
مننه. اول خو تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه ونیکي هیلي. په دې مورې تعویل سو چې موږ همیشه په همدې ټینګار کړی و چې بین الافغاني خبرې یا هغه خبرې چې د افغانانو تر منځ خپل مشکل موږ حل کړو، نو په دې مورې کې د دوی راتګ زه یو نیک اقدام ګڼم، ځکه دوی به دلته د افغانستان د حکومت دغه پروسیجر برنامې د تخنیکي ستونزې ټول عملي له نږدې نه وګوري، نو دوی به هم په دې متیقین شي چې افغان حکومت د بندیانو د خلاصون اراده لري، خو دلته تخنیکي ستونزې شته ده. نو په دغه خاطر باندې د دوی راتګ به دغه هر څه چې موږ کوم اخلاص حکومت ته ګورو هغه به دوی له نږدې نه وګوري چې واقعا حکومت یا افغان ملت دې ته متیقین ده او غواړي چې بندیان خلاص شي او داسې لاره مانی چې بېرته بیا خدای نه کړده یو بل مشکل ترې ایجاد نه شي.
رنجبر صاحب، تاسو ته م ښه راغلاست وایي. دا که راته ووایي چې د طالبانو پلاوی چې راغلی ده څومره صلاحیت لري، افغان حکومت به هغه هوکړې له مخې چې په قطر کې یا دوحې کې شوي دي د هغې په اساس باندې به دغه بندیان خوشې کړي، څومره بندیان به خوشې کېږي؟
ډېره مننه. خپل سلامونه احترامات مجلس صاحب ته، ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خپل دغه لومړی تماس ده، لومړی اړیکه ده مستقیم، دا خپله ډېره مهمه ده. دا چې بیا پایله به تورنوي دا نو ارادې پورې مربوط ده، د دواړو جانبو ارادې پورې چې څومره دوی کوی شي چې په دغه مسالې کې دقت وکړي، غور وکړي چې غاړه هم بد نه شي، هم د طالبانو هم د موږ. دا خو یو عادي موضوع نه ده، د 15,000 زندانیانو خوشي کولو موضوع ده چې دا مطرح شوی ده په اوکرلی کې چې ښاغلي خلیزاد امضا کړی له طالبانو سره، او هغه په هغه کې د دولت طرف په هغه کې شریک نه و، بلې دې چې اوس دولت ته متوجه شوی ده دا موضوع، دې لپاره چې دا خو د خلیزاد صاحب په واک کې دا زندانیان نه وو، د دولت په واک کې و. له غل خاطره و دغه هیئت راغلی دی چې زموږ له دولت سره دغه موضوع کې لږ غور او دقت وکړي، او دا موضوع یک طرفه شي. د دې لپاره چې ټول موږ ټول غواړو واقعا چې دا هیئت څوک زنداني نه وي، مګر خپله حقوقي قانوني بعضې ستونزې شته چې هغه ستونزې مشترک باید
رنجبر صاحب هغه وروسته بحث ته بیا راځو. احمدزاده صاحب، که درته ووایي چې دا ترکیب کې طالبانو لومړی پلاوی اعلان کړی و چې دوی به 15 کسان دغه پلاوی کې کابل ته لیږي، بیا وروسته 10 کسان، اوس موږ تاسو ګورو 3 کسان راغلي دي، دلته څه ستونزه موجوده وه چې د طالبانو دغه پلاوی د شمیر کم شو؟
په دې کې دا خو د طالبانو خپل ستونزه ده، او ځکه موږ مداخله نه کوو، هغه د دوی کار ده چې دوی یو نفر راځي، 15 راځي، 40 راځي، ځکه دا دوی پورې موږ مربوط ګڼو، او د موږ لپاره چې دوی صرف نماینده په کار و، هغه د درې نفرې راغلي دي، او دغه موضوعات به دوی د نږدې نه وګوري. نو لکه څنګه چې موږ د دوی په کارونو کې مداخله کول نه غواړو، له دوی نه موږ هیله دا ده چې دوی هم باید د منګ افغان حکومت په کارونو کې مداخله وکړي.
تاسو معلومات څه دي دغه هیئت څومره صلاحیت ده؟
نو دلته خو نور داسې هغه خبره نشته، صرف دوی به دغه طالبان د حالات ګوري، دغه د دوی خلاصون کې لکه څنګه چې دوی ویډیو چې باید هغه لیست موږ ورکړی د لیست مطابقت کې خلک خلاصي، نو د دغه په هغه باندې دوی راغلي صرف یو نظارت غوندې کوي، نور بل داسې کومه مهمه خبره نشته داسې په هغې کې سړی په دوی باندې بحث وکړي.
سادات صاحب، دغه هیئت راتګ د سولې د پروسې لپاره څومره یو مهم ګام ده او د طالب زندانیانو د خلاصون لپاره؟
زه فکر کوم چې څو مسلې مهمې دي او دې باید د دې باید توجه وشي. مثلا د کومنګ د سولې او د مذاکرات کې خبرو د پرمختګ خبره کوو، د طالب زندانیانو مسله یو جزئي مسله ده او د مذاکرات یو اړخ ده، ولې ډېر مهم اړخ ده. په دې معنی باندې چې دواړه اړخونه هم افغان حکومت هم طالبان باید توادارش ترسو د بینالمللي مذاکرات په چوکاټ کې خپل مسلې حل کړي، او د دې مذاکرات لپاره د زندانیانو مسله او د زندانیانو خوشکول یو زمينه جوړول شي یو مسله. دغه مسله دا ده چې ښه خبر ده چې طالبان راشي او لنګدي د خپل زندانیانو د خپل هغه بندیانو چې غواړي به خوشی کړی او د افغان حکومت سره د هدا عقل او تفاهم جبه ایجاد کاندي، یو مشترکه نقطه ایجاد کاندي. د دې خبرې د پیدا کولو لپاره درست د ډېر مهمه خبره ده طالبان اطمینان ورکړي افغان حکومت چې دغه جنگلي بیرته د جګړې لیکو ته نستنیږي یا همدارنګه د خشونت منبع نه ګرځي، په عین زمان کې د افغانستان د داخلي او د بهرني امنیت پر ضد جرائم نه ترسره کوي. نو د دې لپاره د ضمانت کوونکي یا تضمین کوننده همدارنګه هغه څوک چې باید د ضمانت تر تور کې طالبان کېدل شي او دغه هیئت کېدل شي چې بلاخره افغان حکومت ته زه فکر کوم چې تضمین لري ترسو د دې بندیانو د خوشی کولو مسله عملي جنبه واخلي.
رنجبر صاحب، د طالبانو زیات بین زندانیان له افغان حکومت سره په زندانونو کې داسې ویل کېږي چې شمیر تقریبا 1000 کسانو ته رسیږي، په بلابلو جرمونو محکمې دوی محکوم کړي دي، حتی په اعدام دي، په 10 کاله بند، 3 کاله بند. په لومړي سر کې له تخنیکی پلوه کوم بندیان د خلاصون حق لري؟
ګوري، اول خو دغه موضوع باید حقوقي پلوه داسې تحلیل او پېکتنه وکړو چې خپله دا ولې بندي شوي دي، لامل د بندیتوب چې و چې اوس د دوی د خلاصون لپاره حیات هم راغلی او ادعام کېږي چې باید دوی خلاص شي. زه په دې معتقد یم چې په افغانستان کې موږ سیاسي بندي قطعا نه لرو، اصلا سیاسي بندیان نشته. اغه دا ټول دغه افراد چې بندیسوي اغه کاملا د قانون سره په مطابقت اغه حقوقي او عدلي او قضایی اغه لړۍ ته کړی دا اغه پروسیجر ته سوې دی چې پولیس دې نیولې دي یا امنیتي ملي نیولې دي، جرم کشف سوې دی، څارنوال تحقیق کړی دی او د تحقیق په پایله کې قامت دعوا کړی دی په محکمې کې، محکمه حکم صادر کړی، بازي وکاله، بازي درې کاله، بازي عمری بندیان دي، بازو باندې دی اعدام حکم صادر شوی دی، یعنی دوی مرتکب د جرم شوی دی په افغانستان کې، انتحار کړی، انفجار کړی، ملکی وګړي کې وژل شوی دی، بازي کورنۍ کاملا له منځه تللی دي، ملکی تلفات خورا ډېر دي. د دې خاطر واقعا د دې په خدمت کې غور کول دقیق اغه ارجابي دي کار کول دا ډیر مهم مهمه موضوع ده. دا چې موږ حکومت په دې موافقت ورنکه چې یاره بلس ورځو کې 5000 زندانیا خوشی کی هم دوی د صلاحیت نه درلوده، اصلا حکومت د افغانستان په چوکاټ قانون کې عمل کوي، اساسي قانون او د موږ نافذه قوانین چې هغه کوټ اجازه ده. نو دوی نو څوک ولې چې لږه نه بهر کوم عمل وکي، هغه نو بیا کاملا یو سیاسي اجراءات چې خلکو ته د منلو وړ نه و. درته خو ډېرې کورنۍ په ناورین ناست دي په دې قسمت کې. خپل د موږ په اسلامي فقه په قوانینو کې شریعت کې هم هیڅ وخت کې عقلات څوک اختیار دي نه لري چې وبخښي چاته. او زه نو وایم چې زندانیان آزاد دي، سل په سلو کې باید موږ دا لړۍ داسې قانوني مخکې بوزو چې د دواړو طرفونو زندانیان خوشي شي، مګر حتما باید هغه افراد اشخاص ملت ولست افغانستان دیو بشي. این حق العب باید حتما به نظر که اونه ورسی لمده لپاره دلته دغه بهیر لک لانجمن دی او پده که باید غوروسی طالبان هم خبره غاله بندنه که خدای او رسول او آخرت دولت افغانستان هم پده قسمت که باید جدی کتنه وکی او دغه لړۍ باید دیر قانونمنده په مخ لاړه سي. همغه سي چې زموږ حکومت ویلی دي چې دوی باید وقفه ای خصوصي او په ارتباط د دې باید طالبان هم بعضې ژمنې ورکړي که نه خو 15,000 کس چې خوشي کېږي دا خپله یو اردو ده یوه لویه فرقه ده قل اردو ده او دا که باید جنګ ډګرونو ته ځي عملا موږ وینو چې دغه وژنې ادامه لري. بال توافقنامې هم اور کم شوی نه ده اور زیات شوی ده. دغه مسائل باید ټول په نظر کې ونیول
شي. مننه احمد صاحب. د رنجبر صاحب خبرې تاسو واورېدلې. افغان حکومت هم له دې نه ویره لري چې دغه بندیان کله چې خلاصیږي ویره شته چې د جبهه لومړی لیکو ته ورسي. دلته به څه کول په کار دي؟ دغه کسان چې خلاصیږي باید څه وکړي؟ د خپل زندانیان څه وکړي؟ او دغه تخنیکي ټیم څه ډول یو اصول او میکانیزم رامنځته کړي تر څو پورې چې دوی بیرته د جبهه لیکو ته ولاړ نه؟ واقعا
دا هم د حکومت غوښتنه ده او هم د افغان ملت چې هغه بندیان خلاصي یوی بیسه باید په مغه جرمونو باندې بیا ملوث نسی او یو تضمین منځ کې وی یو تعهد منځ کې وی. نو کوشش هم دغه دغه آیت راغلی د سره به هم دغه خبرې کیږي دوی سره به د ملت او د حکومت خبرې شریکیږي چې دغه بندیان خوشي کیږي بیا خپل نکړه جنگی ډلو کې یا بیرته سلا په لاس کې وانخلي. نو دې لپاره له احتیاط نه کار پکارو. اوس بعضې مسایلو باندې خبرې سوي دي. هغه ویره تشویش د ملت او د حکومت هم له خارجانو سره شریک شوی وو پیرې کې خلیلزاد صاحب راغلی وي غسر هم دا مدرسه وي. اوس هم دوی په خپله باندې دا کوم حیات چې راغلی دی سره به هم دا خبرې مطرح کیږي. نو یو تضمین ضمانت یا یو تعهد به منځ کې تر څو پورې دا خلاصیږي بیرته بیا ملت ته او حکومت ته کوم تشویش نه وي یا فلانه که دا یو بل مشکل دی نه ایجاد نه شي. نو په دغه کارونو کې دا دومره وخت هم د بندیانو په خلاصون چې ولګېد همدغه موضوعات وو او د بندیانو خلاصون کې هم ملت غوښتنه ده او هم حکومت غواړي چې بندیان خلاص شي او په خپلو شرایطو سره او هغه څه چې د ملت غوښتنه ده او د حکومت په هغه په مطابقت کې.
سادات صاحب دغه کوم هیئت چې راغلی ده د سره صلیب کمیټې په منځګړیتوب راغلی ده کېدای شي تخنیکی برخه کې ورسره ځینې بهرنیان هم وي. دلته ضمانت اخیستل څومره لازمي دي؟ یعنی بهرنیان هغه څوک چې دغه میکانیزم ساري څومره مهم ده چې ضمانت واخیستل سي په دې برخه کې؟
عموماً ضمانت خبر چې کېږي دا په دې چوکاټ کې به ترسره شي تر څو د مقابل لوری چې ده او دا درسته خبر ده چې طالبان دي او د طالبانو رهبري به ضمانت ورکړي. اما دغه پلاوه چې اوس راغلی دی په کامله معنا باندې باید د طالبانو د خطر مختار دره سره ځان سره ولري او دا ځان سره بدره وړي.
اجبار صاحب دغه پوښتنه کله تاسو نه وکړو دلته خو نړیوالو په منځګړیتوب په ځانګړي توګه د سرو صلیب په منځګړیتوب باندې دغه پلاوی راغلی ده کېدای شي ځینې بهرنیان په ځانګړي توګه امریکایان هم په دغه تخنیکی ټیم کې موجود وي. دلته د بهرنیان تضمین اخیستای شي طالبان او که تضمین واخیستل شي څومره به ګټوري؟
نو د کومه تضمین خو ضرور ده چې واخیستل شي مګر سره صلیب خلک دغه تضمین صلاحیت هم نه لري هغوی فقط دغه سهولتونه منځته راوړي چې دغه مبادله د زندانیانو په قسمت کې دغه دنده دي په ټوله نړۍ کې سرته رسېږي په ډېرو ملکونو کې چې جنګ ده دغه یعنې مګر تضمین دوی نشي ورکولی نه د صلاحیت سره صلیب لري دي هغوی کار دانه ده په دغه مسایلو کې مداخله وکړي. دلته باید زموږ امریکایي متحدین باید دغه ضمانت ورکړي دولت د افغانستان سره زه په دې عقیده یم کومه چې ښاغلی خلیلزاد هلته توافق نامه امضا کوي او زموږ له نامه نه 15,000 مني چې 15,000 زندانیان خوشي شي اوس دا رقم وکړي دا کار هم وکړي چې دغه ضمانت باید امریکایان ورکړي خلیلزاد صاحب باید ورکړي چې دوی بیا بیرته د جنګ هغه ته ډګر ته نه وځي. سره له دې چې زه په دې متفق یم چې دا قطعي عملي هم نه ده که ضمانت هم ورکړي امریکایي لوری یا کوم بل ملک د طالبان په منځ کې دوی هغه چې میانځي شي ووایي چې موږ دغه ضمانت کوم چې طالبان دا کار ونکړي اخلاقي نظام دوی هم دا ومني مګر په عمل کې بیا دا څوک نشته چې ولی څوک راغی ډګر د جنګ ته څوک رانغی هغه وخت حسابېږي چې دوی ژوندي ونیول شي او ثابته شي چې دوی دلته په زندان کې پراته وو لکه څنګه چې کرزي صاحب هم هغه د 15,000 شپږ زره
زندانیان د بګرام له زندانه خوشی کړل او اکثریت یو غیر بیرته د غرد جنگ ته راغلل او ریونی ول سول او دی خپل اعتراف وکړ چې دی الته بنديان او ثابت شول دا په دې قسمت کې هم امکان دې نشته چې دا به کنټرول شي چې څوک چیرې لاړ چا چیرې وکړ خو څنګه موږ په شرایطو کې دا یو اخلاقي مجبوریت دی امدار که طالبانو همیشه دا هوت کړی دی چې موږ په خپل خبرو ولاړ یاستو موږ به هم په دې باندې باور وکړو چې دلته هم دی بیا دغه امانت ساتي او خپله غاړه نه بندوي مګر عمل کې به چی وشي ما وړاندې وویل چې دا ممکنه نه ده چې موږ د تعقیب وکړو د ایټالیانو د خوشي کېدو
سادات صاحب که چیرې دغه پروسه په لیالۍ پیل سوله او ترسره سوله څومره بین الافغاني خبرو ته مخامه خبرو ته لاره هوارولی شي
په ټوله کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د زندانیانو مسله دا یو اساسي نقطه طالبانو د ادرس تعریفېدل شي که چېرته افغان حکومت وکولی شول د طالبانو سره د تخنیکي ټیم په همکارۍ باندې یو ګډ تفاهم ته ورسېږي او بالاخره د زندانیانو د خوشي کولو مسله شروع شي اما په مقابل کې د خشونت کمبالو د جګړې کمالې او همدارنګه طالبان هم باید د افغانستان خلکو د افغانستان ولس ته سخت ښکاره کړي چې دوی هم سولې ته ژمن دي نو زه باور لرم چې دا یو لویه لاسرونه کېدلی شي بالاخره یا مهم پلاو ته منځ نه وځو ولی مهمه مسله دا ده چې مخکمه اشاره وکړه د خبرې خطه شوې چې د زندانیانو مسله یوازې طالبان باید پرې فوکس ونه کړي ټوله مسله را واخلي او ټوله مسله طالبان د فقط د 5000 یا 10000 یا هغه زندانیان چې د افغانستان سره دي په دې وتړي ان زندانیان د سولې او د مذاکرې او د سولې پړاو یو اړخ دی یو فریق دی هم دا یو جز دی نه کل کې سوله ده د سولې څخه وروسته مسلې دي د داینده حکومت مسله ده داینده نظام مسله ده د انتخابات اصول په زمان کې بشري حقوق دي په زمان کې دلته پوسټ پیس ډیل په نوم باندې موږ بل پړاو ته نه وځو یعنې د سولې څخه وروسته مسله ته نه وځو چې هغه د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو لپاره خورا مهم دي په نسبت په مهمه ساتل چې هغه باندې رفتنه کوي زندانان یو اړخ کېدل شي که طالب په دې فکر کې چې زه فقط د پروسې څخه په استفاده باندې یا د وسنۍ امپلس څخه په استفاده باندې د وسنۍ وخت په استفاده باندې فقط د زندانان په خوشي کولو باندې فوکس کوي زه فکر کوم دا انده کې مشکلات زیږولی شي دا مشکلات موږ تاسو نه مله مرغه به مخسبول
شي احمد صاحب افغان حکومت چمتو سو چې طالب بندیان خوشي کې ممکن له طالبانو سره هم د افغان حکومت ځینې بندیاني طالبانو ته وسه کول په کار دي
ایما پان کو دغه د افغان حکومت او ملت دواړو خو د لسیدوی د صلح لپاره صادقانه عمل کړی دا دغه د اقدامي وک خو جانب مقابل د منګه هیله دا د لسیدوی بین الافغاني خبرو ته آماده سي راسي او دغه مشکل افغانان خپل سره حل کی هر څومره چې دغه سلسله دوی په خارجي هوادونو یا په نور هغه کې کیږي ان یو درد سر پیدا کوي او د ما په ان باندې باغه واقع سولې ته موږ نه رسیدو نو دوی عالمانم دی افغانانم دی هیله مو دا تر کیږي چې دغه د مو خپل صادقانه اقدام وکړه د بندیانو خلاصون د سولې په مورید باندې هر ځای چې دوی خودلې دا حال ته موږ راغلي او خبرو ته حاضر شوی یو نو اوس خبره دوی پورې مربوط کیږي چې دوی باید نور بین الافغاني خبرو ته لار واره کی او دغه پینې سو یو نو ته د خاتمه لار پیدا کی اوس د ملت هم دا هیله ده او بالخصوص په داسې شرایطو کې اوس د سولې خبرې روانې دي چې تاسو وګورئ په کفري نړۍ کې هم خلکو خپل اختلافات یې خواته کړل او ټول راغله د سولې په خاطر باندې یو لاس سره یو ورکړی ده دغه یو رقم ته مرض د دې کې مقابل کې ټول سره یو شوي دي نو دغه نه باید موږ تاسو د نور نړۍ نه عبرت واخلو مو په افغانانو بیا مسلمانانو باید راسي خپلو کینی او د خبرو لارې نه دغه ټول مشکل سره حل
رجمر سب طالبان وای د کابل ته چکم پلاوی تللی تخنیکی پلاوی ده کله غوازه سی اوریدونکو ته د تخنیکی پلاوی یعنی څه پلاوی څه کوم کارونه بکی په تخنیکی برخه کې
نو تخنیکی څه څنګه چې نو مې وازی ده البته د لیست ګوري او لیست سره مسابقات ورکړي د زندانیان څخه شي کیږي چې یا مخه د لیست کې ورکړي دي کنه چې ورکړي ول څه خو مشخص افراد په ګوته کړی دي او خلجات صاحب سره منل دي چې دا خلک باید خوشي شي نو دوی هغه مطابقت ورکړي دي چې په ځنګل کې هیڅ خلکو چې دا ممدات نه دي یا په لغه خود یعنی دوی کم مداخله په نورو مسایلو کې نشي کولای تخنیکی معنا داره چې په قانوني حقوقي پلوه نورو موضوعاتو کې دوی مداخله نشي کولای فقط همدغه تخنیکی موضوع اخی دوی وزارت لاندې نشي او ګوري چې دا واقعیت لري نه لري ممکن دوی دغه
هغه پیشنهادونه ولري چې دغه اوله چې تاسو 30 نفره خوشی کوي یا 150 نفره یا 1500 چې دوی شمیري دي خوشی کوي چې هر ورځ 30 نفره خوشی یا 150 نفره تاسو اوله دغه خوشی کوي ممکن دا په فشارو پښاری وکي خپل مهم کسان په کوڅه کې چې دا اوله خوشی کوي بیا په تا نور خوشی کوي مګر بیا هم زه دا وایم تکرارونه چې دولت یقینا دا موضوع په نظر کې نیسي چې دغه پروسه دغه لړۍ د خوشی کولو د زندانیانو چې په ټولو ملکونو کې په مذاکراتو کې دا اخره موضوع وي کاملا اخره موضوع وي کومه چې اوربند سو مذاکراتو شروع سول اوربند سو په مهمو موضوعاتو باندې د دولت جوړونې یا د توافقاتو نتیجې ته ورسېدل اخر کې ځینې باندې خوشی کېږي دوی ټول سرچپه کړي دي نو زه څه څه ته ټوکې دي اوس په ستونزو باندې اخته شوي دي د دې حداقل دغه ومنې دا چې دغه یو تعداد یو دین زر چې خوشی کېږي نو تاسو په مقابل کې دغه اراده د سولې لري کنه غواړي چې سوله وشي کنه غواړي که څول غوړی نو وړي او بل ووژلو ته چې په دې پیګه چې موږ باید مخه دې څول ته ورسیږو او په دې باندې ولاړ او په دې باندې اعتقاد لري نو یو ورځ مخ کړه وژنه باندې د خطول ځوانان دي خپل ځوانان دي د دوه طرفونو مرګ په پیګور شي دا موږ وژنو نو بل خیر اده دې څول په وجود کې دغه ځکه په خور په دوسی چې bale دې چې حتی پیش دې چې باید دا کار شوی وړاندې دې خو چې نه دي څه دې ټینګار کیږي دا یو نیم ځل چې خوشی کیږي نو باید مذاکرات پیل شي بیا ځوړو ځان کو ترمنځ کنه په لیګ نو راځي چې ټول نشه اصلا او مذاکرات کې باید دا موضوع مطرح شي چې راځي نو په ځنه باندې کو ور باندې کو بل هغه باید دا لړۍ سرعت پیدا کړي په دې کې ځان طرفدار مې شي ته باید باندې خامي کې پاتې نشي فقط یو موضوع چې هغه باندې ټینګار کوم هغه دا چې خپل باید پر نظر کې ونیول شي هغه افراد چې ډېر لوی جنایت سرته رسولي دي هغه باید خلک چې وي په تدریسي دي هغه وبخي او په مجموع کې خلک د افغانستان په دیو وبخي دا موضوع باید ټول تخنیکي هغه د حقوقي اده حقوقي هغه باید په نظر کې ونیو
مننه سادات صاحب په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې 15 کسیز طالب پلاوي کابل ته راسي بیا ورسره طالبانو اعلان وکړ چې دغه پلاوي لس کسیز کوي و چې موږ تاسو ولیدل درې کسیز پلاوي ده طالب سرچینو ازادي رادیو ته ولیدل چې ممکن هغه طالبان چې په دغه نوې پړاو کې خلاصيږي دغه د حیات یو برخه وګرځید دوی دلیل هم ده چې دوی له افغانستان له چارواکو سره روابط لري حالت وسیدل دي نږدې کې دایسي بنديانو پیژني بنديانو په پیژندلو کې ډېر مرسته وکي
کچې طالبان د خپل حیات تاکل لپاره د تخنیکی ټیم استفاده کوي فکر کوم چې ځکه چې طالبان د اړخ کې د شامو د همکارۍ بحث راپورته کړی ولدا تر اوسه معلومات چې طالبان آیا دغه دلیل تاسو ویل چې ګویا دا درنه پر حیات تاکل شوی ممکن د نورو هغه طالبانو سره چې په خانیو شرایطو کې په کابل کې مشتي او سره د پیو ګډه همکاري باندې مخکلا شي د فکر کوم دا مسله تر اوسه پورې ګونګه ده او دا ماته د قانوني او یا مثلا له حقوقي اړخه کومه دا خبر مخکې ویته چې دا حیات تاکل او د حیات ترتیب کې څومره اشخاص مرافقه د څنګه کول شي د فکر کوم دا به یو افاقي بحث شي ولی مهم بحث ده تر څو طالبان باید داسې خلک هغه اقل د ټیم ته تخنیکی ټیم ته په دې کې څه راول شي وکول شي د داغ بنديان چې هغه د جزا د حقوقو په اړه کې شاملېږي هغه د نرم ماده کې مثلا خوش شي زه مثلا څو کټګوري هدم عموما د جزا د حقوقو راخه چې کله چې په کې هغه د سن په کتو سره هغه د خوش شي کله چې عموما د قد مودې په تیر دو سال چې زیاته مودې تیر کړی و شي هغه د خوش شي په عین زمان کې مهمه مسله د تخنیکونو د هغه صاحب العلاج ناروغي په تخته کې باندې بازي بنديان ته خطرات متوجي دي دغه کټګوري په نظر کې وایي چې دغه تخنیکی رخونه دي ځکه دلته منګه د زندان او د بندخانی او د قید بحث وکړو هلته تنبیه دی محمد یعنی هغه اشخاص چې هغه تنبیه شي او هغه باید خوش شي او تنبیه شي اشخاص باید معلوم شي د قطر په همکاري باندې شي مثلا د زندان د رژیم پر اساس باندې کوم اشخاص خوش کیږي د عقل د هغه په کریکټر کې د هغه په ژوند کې چې یو مثبت بدلون ولیدل شي په دې باندې دغه کټم مثبت تاثیر غورځولې دا هغه اصول دي چې د جزا د حقوق قرارداد کې ملکیږي زه باور لرم چې کچیر ته دغه حقوق باندې مخکلا شي دواړه تیمونه د فکر کوم چې د زندانونو مصالح خوش کېدو یو کمدل ورتځي بل اخر د بدن افغان مذاکرات لپاره راغورول
احمد زه سبي یو بل موضوع افغان حکومت بغیر د طالبان خلاصي یو بل پروسه هم پیل کړی د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا شاوخوا لزر بنديان خلاصي د طالب بنديانو د خلاصونو د لړۍ کچري چټا کسي دغه وایروس د مخنیوي لپاره هم رسته کولای شي
ولی نه په ټول مواردو کې مونږ ته ولا دا مهمه ده چې غو اعتماد باندې تراسي دویم دغه کورونا خو یو آفت الهي خدای دې په ټول نړۍ کې بل خصوص مسلمانانو ورحمېږي نو دواړو جانبین ته د خیر خبره ده نو په دې کې مونږ کوشش هم دغه ده چې څومره بندیان دي خدای دې وکړي چې ټول خلاصي 5000 نه طالبان به نورم بندیان دي مونږ کوشش دا ده د حکومت چې هغه بې واسطې چې واسطه نه لري هغه باید خلاص شي نو که په دې کې درست اقدام وسو ته په ورسېدو ان شاء الله تعالی ټول دغه مشکل به حل کیږي
د ورستي پښتنه په توګه کراته وای چې کچیر دغه د کورونا د وایروس د مخنیوي لپاره کوم زندانیان آزادیږي د دې لپاره چې حق الته تلاف نشي څه کول پکار دي
نو هغه خو باید الته واسطه مستمې الته باید واکل قانوني برخورد شي باید ډیر زر هغه افراد جوړي بی وزلی دی او بی واسطی دی اگر لکه سنگا چه سادات سه بویلی اگر وقتی کم پاتی یا پروسیوی دیر خلق دی چه پروسیوی دی اگر تا در نور تخنیکی مسائل پاتی دی عمری دیری در خلق با دیر زر خوشی
در ولسی جگی لپخوانی مرستیال نظیر احمدی در سیاسی چارو لکارپو خالد سادات در حقی چارو لکارپو کبیر انجبر سخری رضایت من نصیب بحث کم راس رگردون کو درنو آوریدون کو تربیه خی چاره
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.